امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو ریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي چې لته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
پاکستان وایي که هند د افغانستان د خاور نه د پاکستان د ګټو په خلاف کار واخلي هغه به چوپ پاتې نشي امریکا ته په تیر یو کال کې نه هویا زره مهاجر راغلي دي او د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت امریکا ته خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په حق لدی هغوی ته لیکچر نه ورکوي
نن جمعه ده د 1415 کال د سومبلې د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شپږسمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو او د امریکا د انتخاباتو په اړه هم یو رپورټ اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم پاکستان وایي که هند افغانستان د خاورنه د هغوی د ګټو په خلاف کار واخلي چوب به پاتې نشي هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په پاکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي پاکستان د پخوانه د افغانستان سره د هند په نږدې کېدو شک درلود خو دا ځل چې هند افغانستان سره د $1 میلیارد مرستو ژمنه وکړله په اسلام آباد کې اندېښنې زیاتې شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې دوه آزاد هیوادونه چې هدف یې هند او افغانستان دي غواړي نږدې اړیکې ولري پاکستان په دې حق له کومه تبصره نه کوي خو د وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ سره په خبرو کې خبرداری ورکړه چې کچیرته هند د افغانستان د خاورې نه د پاکستان د ګټو په خلاف کار واخلي اسلام آباد به چوپ پاتې نشي ښاغلی زکریا وویل چې پخوا هم اسلام آباد په دې حق له اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې ځینې عناصر د پاکستان ګټو ته تاوان رسوي او په هغه هیواد کې بې ثباتي پیدا کوي امریکا ته په تیر یو کال کې 9000 مهاجر راغلي دي په امریکا کې مالی کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کیږي چې یوازې 15 ورځې ورته پاتې دي خو د مهاجرینو ادارې وایي چې تر دې دمه د نړۍ د 8000 هیوادونو نه 9000 مهاجر امریکا ته راغلي دي د غیداري وای چې په 13 کلونو کې دومره زیات مهاجر امریکا ته نه راغلي اکثره د مهاجر د سوریې نه راغلي د امریکا د بهرنی چارو وزارت او د مهاجرینو نور ادارې چې وای تمه کیږي د همدې میاشتې تر پایه به 15000 مهاجر امریکا ته راشي د مهاجرینو پناه غوښتونکو او وګړو په چارو کې د بهرنی چارو د وزارت مرستیال مارک سټوریلا ویلی دی چې امریکا د 15000 پناه غوښتونکو او مهاجرینو د منلو هدف ټاکلی و چې ښایي په راتلونکو 15 ورځو کې به پوره شي ترکیه او روسیه په سوریه کې همکاري زیاتوي د روسیې د پوځ لوی درسیز پرون په انقره کې د خپل ترکی سیال سره وکتل او د سوریه د وضعیت په حقلې خبرې ورسره وکړلې نور تفصیل د خلیل خان اوري
د ترکیه دولتي خبري اژانس سنوتريا وایي چې د روسي لوی درسيز جنرال والري ګراسموف د ترکیه د پوز لوی درسيز جنرال هولوسي اګارا سره د پوز په عمومي کمانډاني کې وکتل د روسي د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو پوزي مشرانو د خبرو هدف داو چې په سوری کې د وضعیت په اړه نظرونه او ارزیابي سره شریک کړي او دا چې څنګه وکړي سي چې په غیوات کې اوربند برقراره وساتل سي د روسیې او امریکا په مزګړیتوب په سوریه کې د تیر دوشنبه د ورځې راسي اوربند نافذ شوی دی چې هدف یې د هغو یاغیانو چې امریکا یې ملاتړ کوي او د سوریې د حکومت ترمنځ چې روسیه یې ملاتړ کوي جګړه بند سي خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په حق لدی ورته لیکچر نه ورکوي د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر پرفیکټو یا سی چې پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یوې غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې د ښکېلاک د وخت قدرت لرونکو هیوادونو او د هغه د هیواد ترمنځ باید چې دوه اړخیز درناوی موجود وي ښاغلی پرفیکټو ویل چې د فلیپین خلک نور د امریکا واړه تور ورونه نه دي د هغه اصطلاح ده چې د امریکا متحده ایالاتو د فلیپین خلکو ته کله چې هغوی د استعمار لاندې کاروله د بهرنی چار وزیر یاسی د ستراتیژیک مطالعاتو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې په خپل خبرو کې دا هم وویل چې هیواد د امریکا سره مثبت اړیکو ساتلو ته ژمن دی، خو خبرداری ورکړی چې امریکا د بشری حقوقو په حق له د فلیپین حکومت ته لیکچر نه ورکوي. فرانسې د کالی د کمپ نه شاوخوا زر تنه پانه غوښتون کې شړلې دي. په فرانسې کې چارواکي وایي چې د کالی د کمپ نه چې په ځنګل مشهور و او پانه غوښتون کو پکې خیمه وهلې وي، په روان میلادي کال کې شاوخوا زر تنه شړلې دي. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سش کال د پیل څخه په 55 پروازونو کې د دې کم څخه 1400 او شپږ څلوېښت پناه غوښتونکي د فرانسې څخه ایستلي دي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار بنجامین برنارد ویلي دي چې د دې کم څخه تازه پرواز د البانیا هیواد ته تللی. شاغلی برنارد ویلي دي چې البانیا ته د پناه غوښتونکو د انتقالولو لپاره الوتکه فرانسې او برتانیې په ګډه کرایه کړې وه، سره لدی چې په دې کم کې د پناه غوښتونکو شمیر د مارچ د میاشتې راهیسې سم نیمایي کم سوی، خو پولیس وایي چې لا هم په زرګونو خلک هلته دیره دي. په همدې حال کې د پولیسو شاوخوا سلو افسرانو په جرمني کې د ځایي خلکو او پناه غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې مداخله کړې ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې شاوخوا اتیا ملتپالو جرمنیانو او شلو پناه غوښتونکو د بیوتسن شار په بازار کې په یو بل ګزارونه کول. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې هیلری کلینټن خپل انتخاباتي مبارزه بیرته پیل کړله. د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن چې د سینه بغل د ناروغۍ له وجې تیر ونه یې آرام کاوه، پرون د پنځشنبه پر ورځ بیرته خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړله. میرمن کلینټن په شمالي کارولینا کې خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې خوشاله ده چې بیا یې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړله. کلینټن وویل کوخه کې کاوه چې په ناروغۍ زور شي، خو وروسته چې کله پوه شوه زور یې نه رسیږي نو د آرام کولو پریکړه وکړله. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل پلویانو ته په خبرو کې وویل زه په عادي حالاتو کې هم ناروغي مهمه ګڼم، خو دا چې انتخاباتو ته یوازې دوه میاشتې وخت پاتې دی په کور کې کېناستل زما د پاره وروستۍ پریکړه ده. په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل روغتیایي حالت راپور د تلویزیون په یو پروګرام کې په ډاګه کړ. هغه په پروګرام کې دا ومنله چې غیر چې د هغو خوړو سره یې زیاته علاقه درلوده چې زر تیاریږي. ټرمپ وویل چې د وینې لوړ کلسترول لري او د همدې ناروغۍ په خاطر دوا هم خوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دمچی یاماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د امنیتي او سیاسي ثبات لپاره له اساسي ستونزو سره مخامخ دی. هغه د افغان حکومت پر مشرانو ژغ کړی چې خپل منځي اختلافات ژر حل کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست د یوناما د مشر د څرګندونو په خبرګون ویلي دي چې د حکومت مشران به د اختلافاتو د حل کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې 15 غونډه وکړي. په مکړې په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلې رپورت ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو ژور اندېښنه ښودلې او له دواړو مشرانو څخه یې غوښتي چې خپل منځي اختلافاتو ته ژر د حل لار پیدا کړي. ښاغلي یاماماتو تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت له امنیتي او سیاسي ثبات له پلوه له اساسي ستونزو سره مخ دی. د یوناما مشر ویلي د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په ګډون اوسني متزلزله سیاسي وضعیت ته باید د حل لار پیدا شي چې پر وینا یې په حکومت کې دننه د اوږدمهالي ثبات ډاډ ورکړي. که څه هم لا تر اوسه د ښاغلي یاماماتو د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان جمهوري ریاست څه نه دی ویلي، خو اجرایه ریاست وایي چې د حکومت مشران د اختلافاتو د حل کولو او د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقې د عملي کولو لپاره به په نږدې راتلونکي کې 15 غونډه وکړي. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې په تیرو څلورو غونډو کې ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله یو لړ پریکړې کړې او اوسمهال دوه کاري ډلې د دغو پریکړو پر عملي کولو باندې کار کوي.
موږ توکم هم دا ته هم به باندې کار کوو چې د حکومت رهبران له یو بل سره په ګډه باندې کار وکړي، دوی مشترکانه تصامیم ونیسي او د ټولو تصامیمو په اړه باندې له مخکې څخه فیصلې او بحث وسي. د دې لپاره چې موږ د حکومت وضعیت بهتره کړو، د لپاره چې خپلې موخې ترلاسه کړو، د لپاره چې له روانو ستونزو سره ښه مبارزه وکړو، اړینه ده چې دواړه رهبران په ګډه باندې کار وکړي.
د جاوید فیصل پر وینا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ګډ کار لپاره د سیاسي موافقې له عملي کولو پرته بل لار نشته او دواړه مشران د همدې موافقې د عملي کولو پر سر کار کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات ژورې ریښې لري او په لنډ مهال کې د لرې کېدو وړ نه دي. د سیاسي چارو کارپوه سید احمد احمدی امریکا غږ ته وویل له اوسني کړکېچ څخه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه جوړه شي.
په هر ډول چې په خطر ویج د امنیت دین خراب نشي، دغه وضعیت دین خدای نه خاصه خرابېدو ته ولاړ نشي چې بعضې خلک پورته کوي، مشکل خلکو ته متوجه دي او بالخصوص د دې د تیمو لپاره هم بهتره خبره ده چې مشترکاً دې کار وکړي، دې لپاره لویه جرګه راوغواړي، محل انتخابات راوغواړي، بس انتخابات ته مراجعه وشي او څوک وټاکل شي چې د وطن دغه وضعیت نه خلاص.
ښاغلی احمدی په افغانستان کې د اوسنی خراب امنیتی، اقتصادي او سیاسي وضعیت مسؤلیت د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو واچو او زیاته کړه چې له اسلامي حزب سره د سولې موافقه هم په حکومت کې دننه د بی اتفاقۍ له امله ځنډول شوې ده. ښاغلی احمدی وویل دواړه مشران باید خپل سیاسي اختلافات په هغه کچه کې وساتي چې له امله د افغان ولس اساسي غوښتنو ته زیان ونه رسیږي. د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې راپورته شول چې اجرایي رئیس عبدالله ولسمشر غنی په حکومتي پریکړو کې په خپل سری تورن کړ، خو په غبرګون کې ارګ د ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د حکومتوالۍ د روحیې په خلاف وګڼلې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي پریکړې کړې چې له دې وروسته د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو د درملنې لپاره درمل له هندي کمپنیو څخه اخلي. نور تفصیل خبریال اکرام شینواری پر رپورټ کرا کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخنسوری د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی سره هندوستان ته د یو دورزنی سفر په پای کې کابل ته د راستنیدلو لږ وروسته نن د پنجشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا پریکړه نوې ډیلی ته د جمهوری رئیس غنی سفر په وخت شوې ده.
نو هلته باسوس په لومړۍ مرحله کې به د افغانستان دولت چې کوم خریداري د دوا لري، خصوصا د امنیتي او دفاعي قواو لپاره، هغه به د هندي معتبرو کمپنیانو څخه چې دوی به 15 کمپنیان یا د اقل به خپل اغه پروپوزلونه یا کوټیشنونه به افغانستان ته ورکړي او دا کار به شروع شي. د څه به با کیفیت دوا په لومړی مرحله کې د امنیتي او دفاعي قواو ځواکو ته وښتل شي.
همداشان هغه ویل چې پریکړه وشوه چې افغان او هندي خصوصي سکتور سره به په ګډه د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې د پوهې لپاره یو کارګو شرکت هم جوړي. هغه ویل چې دا شرکت په افغانستان څخه هند ته تازه وچو میوو او له هندوستان څخه به چای او نور مالونه افغانستان ته راوړي. د افغانستان د جمهوریت د ویان د وینا له مخې په اوس وخت کې د کندهار له هوایي ډګر څخه په اونۍ کې درې ځلې په تازه میوو بار الوتکې هندوستان ته الوتلي.
په دې سفر کې درې تفاهمنامه امضا شوې چې اوله تفاهمنامه د بندیانو د تبادله په برخه کې و، هغه امضا شوه. دوهمه تفاهمنامه د عدلي او قضایي سیستم خو سند تجارتي محاکمو په بخش کې همکاري په برخه کې امضا شوه. دریمه تفاهمنامه د فضائي ټکنالوژي په باره کې امضا شوه.
د افغانستان د جمهوریت وایان محمد هارون چخنسوری ویل چې له هند لخوا افغانستان سره د شو یو میلیارد ډالر د مرستې او برخه به په افغانستان کې د برېښنا د کوچنیو او متوسطو بندونو په جوړولو په مصرف وره.
صدر اعظم هند یک بسته کومکای نو 1 میلیارد ډالر
خغلی چې خنسوری ویل د نوسان صدر اعظم پراتونکو کلو کې افغانستان ته 1 میلیارد ډالر خپل د نوو مرستو او بسته اعلان کړ چې دا مرستو او برخه به په خون او روزنه، روغتي، انرژي او زیربناو په جوړولو په مصرف ورسیږي او ان شاء الله موږ تاسو به پراتونکو کلو کې په دغه پیسو د کوچنی او متوسطو بندونو جوړولو شاهد اوسو. هغه ویل چې د تحصیلي بورسونو په برخه کې له هند څخه د افغان حکومت غوښتنه دا و چې ځوانان ته د زده کړو د بورسونو د برابرولو د بهیر د دوام ترڅنګ هغه ځوانان ته چې له زده کړو محروم شوی هرپوی زکرو امکانات هم برابر شي. په اوس وخت کې تر 14000 پورې افغان محصلین د هندستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت. د افغانستان د جمهوریت د معلوماتو له مخې په تیرو 14 کلونو کې تر 15000 پورې افغان ځوانانو د هندستان په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د جمهوریت ویاند هندي چارواکو سره د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان پلاوی د خبرو د جزئیات په اړه ویل چې په دغه خبرو کې دواړو خواوې په دې نظر وي چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه دی، بلکې د ښاغلي چخنسوری په وینا دا یو منځمهاله ګواښ دی چې د سیمې او نړۍ پکچا اجماع ته ارتي لري محمد هارون چخنسوري د حکمتيار اسلامي زبره د افغان حکومت د خبرو د بهیر په کلوي چې په دغه خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی خو محمد هارون چخنسوري ویل چې د سولې پروسه یو مغلقه پروسه ده چې سولې ته رسیدل وخت ارتي لري
د اس بي اسلامي سره رنګ چې تاسو په جریان کې ستیر افتهون خبرو پر وکړي چې مذاکرات ډیر پرمختګ درلوده چې هیڅ کله په خو حالت کې دومره پرمختګ نه درلوده نهایي کې دوه تر ډیر نږدې دی او په ډیر رات نږدې راتلونکي باندې هاي سي او دا توافقنامه به امضا سي
د افغانستان د جمهوریت وانویل چې ټاکل شوی جمهوریت محمد اشرف غنی به د رواني سوي کال په وسته میاشت کې یو ځل بیا هند ته لاړ شي او دغه هیواد د امرتسر په ښار کې به د اسیا د زړه د هیوادونو په کانفرانس کې ګډون کوي چې خلصوري ویل چې جمهوریت غنی ته په دغه کانفرانس کې د ګډون بلنه د هند صدر اعظم ورکړه او جمهوریت غنی هم منلی چې ټاکل شوی جمهوریت غنی به د دسمبر په څلورمه په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره بیا هند ته لاړ شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
او اوس په مکری دی رپورټه د پکتیکا د کرنې مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت ترویج کړي دوی وایي چې د زعفرانو خواري کمه او عاید ډیر دی نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واوري
د کرنې او مالدارۍ د ولایتي مسؤلینو په وینا پکتیکا د هغو ولایتونو په لیست کې ځای لري چې د اقلیم له پلوه د زعفرانو له کښت سره جوړ دی او ډاډه دي چې ډیر ښه حاصلات به ترې لاسته راوړي د پکتیکا د کرنې رئیس صحبت خان امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په مرسته یې د ترویج په خاطر د دې ولایت پر لسګونو بزګرانو د زعفرانو 3500 کیلو ګرامه تخم ویش کړ هغه زیاته کړه چې د زعفرانو دغه تخم د پکتیکا په مختلفو ولسوالیو کې کرل کیږي او د ښه حاصل په پایله کې به یې بزګرانو ته قناعت ورکړی شي چې په کمه ځمکه او لږه خواري ډیر عاید ترلاسه کړي
د یو تحقیق لپاره به راوړو یو جریب دوه جریبه موږ دلته وکړل او هغو صحیح نتیجه ورکړو د هغو په نتیجه کې نن موږ ته وزارت زراعت زیات اغ راکړل ځکه چې موږ دوه کتې په مرکز شرنه او په اردن کې کرلو هغو صحیح نتیجه ورکړل په همدې باندې بیا نو سش کال د موږ سره زیات کومه کوسو لس دولس کتې سولې چې دا سلسله به پسې روانه انشاءالله
په افغانستان کې تر ټولو زیات زعفران په هرات ولایت کې کرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلې غوره بدیل ګرځېدلی سږکال په افغانستان کې د یو کیلو زعفرانو قیمت نږدې 1.5 لک افغانیو ته رسیږي له زعفرانو څخه په درملو کې ډیر کار اخیستل کیږي د پکتیکا اوسیدونکي زعفرانو د کښت ترویج ته ځکه هرکلی وایي چې پیداوار یې زیات خواري او لګښت یې کم دی
د اوبو پیسه کې موږ وطن کې اوبه کمه ده دی اوبه بیخي کم مصرفوي اوبه زیات نه غواړي بل د قیمت په اساس باندې هغه څه چې موږ بل څه چې لاسته راوړو د زعفرانو قیمت په اضافه ده چې په پارلند ترې وسی او د کوکنارو د دې شیانو له دې ټولو شیانو څخه مخنیوی کوي
د پکتیکا ولی الیاس وهدل چې پر یو شمېر بزګرانو د زعفرانو تخم د ویش پر مهالې خبرې کولې له بزګرانو غوښتل چې دغه بوټي سما پالنه وکړي او پر ای جولو کې پوره برخه واخلي
او زعفران هغه بوټی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو ښه بدیل بلل شوی ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده نو موږ هیله من یو چې د پکتیکا دهقانان به د دې بوټي په وده او د دې بوټي په ترویج کې زیار وباسي او دغه بوټی په آینده کې په پکتیکا کې رایج شي او د موږ هغه خړې ځمکې خړې دښتې تر اوسه پورې له هغې نه استفاده نه کیږي او یا که استفاده هم کیږي د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي هغه په زعفرانو باندې ښکلی شي انشاءالله
په داسې حال کې چې د افغانستان زعفران د نړۍ د غوره او ښه خوند لرونکو زعفرانو په ډله کې تشخیص شوي د کرنې وزارت هڅه کوي چې دغه بوټي کرلو ته پراختیا ورکړي او د مخدره موادو بدیل یې وګرځوي دغه وزارت وایي چې په مجموعي ډول یې سږکال د زعفرانو 280 ټنه پیاز چمتو کړي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې پر بزګرانو ویشي د سرچینې په وینا اوسمهال په افغانستان کې د زعفرانو د تولید کچه 15.3 ټنه ده چې د زعفرانو د پراختیا طرحې پر بنسټ به دغه شمېر تر راتلونکو 5 کلونو پورې 12 ټنه پورته شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ کې د پولیو یا فالج تازه پیښه مثبت پیشه سوی چې لدی سره دا د فلج دوهمه مثبته پیشه ده چې د بارمل په ولسوالۍ کې د یوې میاشتې په اردو کې ثبتیږي. عبدالمالک شفق رپورټ را لېږلی.
برمل د پکتیکا په جنوب کې د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې غرنۍ پراخه ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي یې د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې او له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي. په برمل ولسوالۍ کې د پلج تازه پیښه په داسې حال کې ثبتیږي چې په همدې ولسوالۍ کې د تیرې ثبت شوې مثبت پیښې اوس یوازې یوه میاشت په پوره کېدو ده. د همدې پیښې په اړه په کابل کې د عامې روغتیا وزارت ته کتلوي معافیت د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلا خان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پلج اخته شوی ماشوم انور نومیږي چې 13 میاشتې عمر لري او د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره چې د دوی د پلټنو په نتیجه کې دوی موندلی چې یاد ماشوم ته هیڅ ډول واکسین نه دی شوی او په پایله کې یې د پلج ښکار شوی دی.
ماشوم تر دې دمه پورې نه په ورځني پروګرام کې او نه هم د کمپاین په لړ کې پولیو واکسین اخیستی دي. نو همدغه لاملونه دي چې ماشوم د پولیو د ناروغۍ په وړاندې حساس و او پولیو د خپل برید لاندې راوسته.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو په برخه کې د پلج ناروغانو مسؤول ډاکټر عظیم هم یاده پیښه تاییدوي او زیاتوي چې د ماشوم هم د ګاونډي هیواد پاکستان څخه راستون شوی مهاجر دی. نوموړی په همدې مهاجرو کې د پلج د پیښو زیاتوالی د پولې ها خوا ته د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو نشتون په ګوته کوي.
دیاوړې پیښې په تعقیب باندې یعنې د دوهمه پیښه هم دي مهاجرینو کډوالو ورونو کې د سیاغه دي شمالي وزیرستان نه راغلي دي. په دغو مهاجرینو کې دا واقعات ځکه ډېر زیات پیدا کېږي چې یو خو درې څلور کاله د پراخ کمپاینونو د پولیو یا ګوزن په ضد ډیورنډ کرښې اخوا ته هم نه ول او د دا ټپه درېدلي وو.
یاد دی وی چې لدی پیښې سره په روان کال کې په پلج د اخته شویو ماشومانو شمیر نه هوته پورته شو چې له جملې دوه پیښې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ثبت شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د امریکا د انتخاباتو په اړه د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون خپل انتخاباتي مبارزه بیرته پیل کړه. هغه د نومونیا یا سنبغل کېدو په خاطر د څو ورځو لپاره په کور کې استراحت کاوه. نور تفصیل په دې رپورت کې د روشان نورز څخه واوري.
امریکایان هغه مهال خبر شول چې هیلری کلینټن مریضه ده چې په نیویارک کې د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو په یاد په جوړ شوي غونډه کې د هغې صحي حالت خراب شو. پاره ویډیو کې چې د مراسمو د ځان خبره سوي ده شودل کیږي چې دوه کسان هیلری کلینټن چې وضعیت شنه دی موټر ته پورته کوي. د پیښې وروسته د هیلری کلینټن کمپاین ولا چاغه نمونیا ده. په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د کلینټن د کمپاین لخوا خبر شوی دی د هغې ډاکټر ویلي دي چې د انټي بیوټیکو په خوړلو سره کلینټن د جوړېدو په حال کې ده او استراحت ده. د هیلری کلینټن سینه بغل کېدل بیا د هغې د صحت په اړه یو شمیر پښتنې را پیدا کړې دي او ترامپ ته یې د هغې د صحت په اړه د پښتنو کولو مجال ورکړ. ترامپ وار وار ویلي دي چې هیلری کلینټن د دې توان نه لري چې اعلی سرقومندانه دي سي. هغه په اوهایو کې پرون د خبرو په جریان کې وویل زه نه پوهیږم تاسو فکر وکړي چې هغه د دې توان لري چې د یو ساعت لپاره دلته ودرېږي او دغه کار دې وکړي. زه نه پوهیږم خو فکر نه کوم چې دادی د دې توان ولري. فکر نه کوم خو داسې نه دی چې یوازې دي د هیلری کلینټن د صحت په اړه پوښتنې راپورته سوي وي. د ترامپ د روغتیا په اړه هم پوښتنې سته او دغه نه غوښتل سوي دي چې د خپل روغتیا ریپورت خپور کړي. ترامپ د روغتیا په یوې مشهوري تلویزیوني خپرونې کې پرون کوربته د خپل روغتیا په اړه یو پاڼه ریپورت ورکړ. کوربه چې ډاکټر محمد ایز نومیږي وویل چې د ترامپ وزن یو څه ډیر دی. ترامپ په ځواب کې وویل چې د نور امریکایانو په څیر دی هم غواړي چې وزن کم سي. هغه زیاته کړه چې غواړي چې د 1.9 کیلوګرامه وزن وبایلي. ډونالد ترامپ یو اشاره نه متر جګ دی. یو سلو کیلو وزن لري چې د امریکا د روغتیا د سندرډونو په اساس وزن ډیر دی. د هیلری کلینټن کمپاین هم د هغې د صحت په اړه د هغې د ډاکټر لیخ پور کړی دی چې وایي هغه د جمهوري ریاست لپاره تندرسته ده. دغه د ډاکټر الیزا بارډاک په لیکي ویل سوي دي چې کلینټن چې اتش پته کلنې ده صحتمند ده او تیار ده چې جمهور رئیس سي. ترامپ اویا کلن دی او کچیر د نومبر د اتمی نیټه انتخابات وګټي نو د امریکا تر ټولو په عمر پوخ جمهور رئیس به وي. کچیر د ترامپ سیاله هیلری کلینټن انتخابات وګټي نو هغه به د یو پخوانی جمهور رئیس نه بغیر د امریکا تر پخوانیو جمهور رئیسانو نه مشر وي.
او درنونکو د خبرونو په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډیز اوري. پاکستان وای که هند د افغانستان د خاور نه د هغوی د ګټو په خلاف کار وکړي دی به چپ پاتې نشي. هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په پاکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي. پاکستان د پخوانه د افغانستان سره د هند په نږدې کېدو شک درلود. خو دا ځل چې هند د افغانستان سره د یو میلیارد ډالر مرستو ژمنه هم وکړله په اسلام آباد کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې دوه آزاد هېوادونه چې هدف هند او افغانستان دي غواړي نږدې اړیکې ولري پاکستان په دې حق له کومه تبصره نه کوي. خود وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ سره خبرو کې خبرداري ورکړه چې چیرته هند د افغانستان د خاورونه د پاکستان د ګټو په خلاف کار واخلي اسلام آباد به چپ پاتې نشي. امریکا ته په تیر یو کال کې 9000 مهاجر راغلي دي. په امریکا کې مالی کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کېږي چې یوازې 15 ورځې ورته پاتې دي. خو د مهاجرینو ادارې وایي چې تر دې دمه د نړۍ د 8 هېوادونو نه 9000 مهاجر امریکا ته راغلي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت او د مهاجرینو نوې ادارې وایي چې تمه کوي د همدې میاشتې تر پایه به 15000 مهاجر امریکا ته راشي. اکثره دغه مهاجر د سوریه نه راغلي دي. د روسیې د پاوز لوی درسیز پرون په انقره کې د خپل ترکی سیال سره وکتل او د سوریې د وضعیت په حق له خبري ورسره وکړلې. د ترکی دولتي خبري ایجنسی اناتولیا وایي چې د روسیې لوی درسیز جنرال والری ګراسیموف د ترکی د پاوز د لوی درسیز جنرال حلوسی اکار سره د پاوز په عمومي قمندانۍ کې وکتل. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دواړو پوځي مشرانو د خبر هدف دا و چې په سوریه کې د وضعیت په اړه نظرونه او ارزیابي سره شریک کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته خبرداري ورکړې چې د بشري حقوقو په حق له برته لیکچر نه ورکوي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر پرفیکټو یاسی چې پرون د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې په یو غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ښکېلاک د وخت قدرت لرونکو هیوادونو او دغه د هیواد ترمنځ باید چې دوه اړخیز درناوی موجود وي. هغلی پرفیکټو وویل چې د فلیپین خلک نور د امریکا واړه تور ورونه نه دي. د هغه اصطلاح ده چې د امریکا متحده ایالاتو د فلیپین خلکو ته کله چې هغوی د استعمار لاندې و کاروله. په فرانسې کې چارواکي وایي چې د کالی د کمپ نه چې په ځنګل مشهور و او په نغښتونکو پکې خیمې وهلې وې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1000 تنه شړلې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سږ کال د پیل نه یې 55 پروازونو کې د دې کمپ نه 1500 په نغښتونکو د فرانسې نه ایستلې دي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار بنجامین برنارد ویلي دي چې د کمپ نه تازه پرواز د البانیا هیواد ته تللی. خغلی برنارد ویلی دی چې د البانی ته د پنغښتونکو د انتقالولو لپاره الوتکه فرانسې او برتانیې په ګډه کرایه کړې و. سره دې چې په دې کم کې د پنغښتونکو شمیر د مارچ د میاشتې راهیسې سم نیمایي کم شوی خو پولیس وایي چې لا هم زرګونه خلک پکې پراته دي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن چې د سینه بغل د ناروغۍ له وجې تیره اونۍ آرام کوه پرون د پنځمې په ورځ بیرته خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. میرمن کلینټن په شمالي کارولینا کې خپل پلویانو ته په وویل چې خوشاله ده بیا یې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. کلینټن وویل کوخه کاوه چې په ناروغي زور شي خو ورسره چې کله پوه شو زور نه رسیږي نو د آرام کولو پریکړه وکړه.
ترنو ریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه شپارس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.8. په جلال آباد کې به نن د تودوخې لوړه درجه 9.8 وي اسمان به شین وي. په غزنی کې به نن د تودوخې لوړه درجه 9.8 وي او شپه ته به 14 درجه سي اسمان به شین وي. په خوست کې به نن د تودوخې لوړه درجه 1.8 وي اسمان به شین وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.8. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.8. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.4، او په فراه کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 2.4 وي او اسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته رسیږي. هیر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.